السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې پر ادبي او هنري مسئلو راڅرخي. لنډه خبری برخه هم لري په دې کې به واورئ چې افغانستان پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د یوې غونډې د اجنډا مهمه موضوع وه. د راپورونو برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان یا جی ټی پی ترمنځ باید خبرې پیل شي. د راپورونو له مخې د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری د سې شنبې په ورځ په خوست ولایت کې ټی ټی پی ته وړاندیز کړی چې د پاکستان له حکومت سره خپل ستونزه د خبرو له لارې اواره کړي. هغه پاکستانی چارواکو ته هم سپارښتنه کړې چې له دې ډلې سره د تفاهم لاره خپله کړي. دا وروسته له هغه چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ادعا وکړه چې ټی ټی پی په افغانستان کې د روزنې کمپونه او پناځایونه لري. هغه د مارچ په 8مه په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو تر خونړۍ حملې وروسته پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر افغانستان د پاکستان لپاره د ترهګرۍ سرچینه یاده کړه. خود طالبانو حکومت د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو حضور رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. نن د اپریل څلورمه د ماینونو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. ملګري ملتونه وایي له جګړې پاتې ماینونه او چاودیدونکي وسیلې خلکو ته په تیره بیا هلته چې وسلوالې شخړې وي مرګ ژوبله اړوي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه کې کلي چې په هر یو ساعت کې په متوسط ډول یو تن د چاودیدونکو موادو په چاودنو کې مري یا ټپي کیږي. د ملګرو ملتونو په خبره د قربانیانو اکثره ماشومان دي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې هر میاشت نږدې 50 کسان چې اکثره ماشومان دي د ماینونو او نورو چاودیدونکو وسیلو قرباني کیږي. د سازمان افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماینونو پوښل شوی هیواد یاد کړی دی. د چین یو قراردادي شرکت د پاکستان په شمال لویدیځ کې د اوبو د ولوی بند د جوړولو کار بیرته پیل کړ. د یامر بهاشا د بند پروژې یو ویاند نزاکت حسین فرانس پریس ته وویل چې وروسته له هغه چې امنیتي تدابیر د پام وړ زیات شول، د چین پاور چینا شرکت د دوشنبې په ورځ دغه بند جوړولو کار بیرته پیل کړ. پر دغه بند وروسته له هغه کار ودرېده چې د مارچ په 8مه هلته په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي انجینرانو خونړی برید وشو. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي له روسیې څخه د شمالي کوریا او ایران پوځي ملاتړ نړیوال امنیت ته پایلې لرلی شي چې له پامه نه شي غورځېدی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وکړې. هغه زیاته کړه چې د روسیې لپاره د پوځي یرغل د دوام لپاره په آسیا کې ملګري مهم دي. پیونګیانګ مسکو ته بالستیک توغندي او نورې وسیلې او تهران هم بې پیلوټ الوتکې ورکړې دي. د دغو الوتکو په اوکراین کې پر بنسټیزو تاسیساتو د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي. او افغانستان د آسیا د فوټسال جام لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په ډی ګروپ کې درې لوبې په مخ کې لري. د آسیا د فوټسال کنفدراسیون د معلوماتو له مخې افغانستان به د اپریل په 13مه له ایران سره لوبه وکړي او وروسته به له کویت او بحرین سره د لوبو ډګر ته ووځي. که افغانستان دوه لوبې وګټي بل د ورته لار موندلی شي. د آسیا د فوټسال جام لوبې د اپریل په 18مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28مې پورې به دوام وکړي. په دې جام کې د آسیا 14 غوره ټیمونه سره لوبه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم موندلی شي. افغانستان پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د یوې غونډې د اجنډا مهمه موضوع وه. د دې سازمان د ملي امنیت د سلاکارانو په دې غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې او د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل شول چې د نړیوالو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. د قزاقستان ولسمشر چې هیواد په اوس وخت کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ورئي مشري کوي، د دې سازمان غړي وهڅول چې د افغانستان روان وضعیت ته زیات پام واړوي. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف وایي د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه باید د افغانستان وضعیت زیات پام واړوي ترڅو دا مسله ډاډمنه شي چې د دې هیواد له خاورې نړیوالې تروریستي ډلې کار وانخیستلی شي. خغلی توقایف دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په غونډه کې وکړې. د روسي د انټرفاکس خبري اژانس راپور لمخې نوموړي هم دارنګ په افغانستان کې روان بشري بحران ته هم اشاره وکړه او ویل مهمه ده چې په دې برخه کې هڅې دوام ومومي تر څو په دې هېواد کې د دغه بحران مخه ونیول شي او هم هلته د یوه اوږدمهاله ثبات لپاره شرایط برابر شي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هېوادونو د ملي امنیت سلاحکارانو هم په یوه خپره کړې اعلامیه کې پر کابل له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د هغو ډلو په شمول چې په افغانستان کې دېره دي او د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړو هېوادونو ته یې جدي ګواښ متوجه کړی، د نړیوالو ترهګرو ډلو په وړاندې مبارزه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاحکار نیکولای پتروشف وویل د دې سازمان د غړو هېوادونو د پلاو مشرانو په افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړې توګه د نړیوالو تروریستي سازمانونو او نورو هغو ډلو چې د افغانستان په خاوره کې دېره دي او د شانګهای د همکارۍ د سازمان قلمرو ته جدي ګواښ پېښوي د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې په دوامداره توګه خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي. د طالبانو چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هېوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو د غوښتنې او له افغانستان د ترهګرو ډلو د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنو په باب تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په کراتو ویلي چې هېڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د برید لپاره کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې په پلازمېنه موسکو کې پر یوه سالون د مارچ د 22مې د خونړي برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی. څنګه چې ویل کېږي تر اوسه په افغانستان کې فعاله ده او لکه چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي، په دې هېواد کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ په تېرو څه باندې 2.5 کلونو کې د افغانستان له خاورې د سیمې هېوادونو ته د جدي ګواښ کومه ښکاره بېلګه نه ده لیدل شوې، خو ولې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي دې ته اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې پرې ترهګر ډلې د احتمالي ګواښ لپاره کار وانخلي؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه سید ذاکر شاه سادات وایي د دغو هېوادونو اندېښنې هم تر یوه حده پر ځای دي او زیاته کړه
په ټوله کې د ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه د شانګهای د غونډې د تشویشونو ظاهرول دا بې ځایه نه دي، ځکه چې د یو خوانه تاسو ولیدل چې د ماسکاو په تړاو کوم واقعات هلته وشو او همزمانه بیا بله واقعه مثلا په قندار کې وشوه او د دې دواړو تقریبا مسؤلیت هماغه د داعش د خراسان ډلې تقریبا په غاړه واخیستله. نو ګرچې چې په افغانستان کې هیڅ داسې یو آثار نه لیدل کېږي چې دوی شتون ولري او یا دا چې د افغانستان طریقه کوم ګاونډي ته خطر پېښ شوی وي، خو تشویشونه د ګاونډیانو په ځای دي، ځکه چې د اصطلاح ناسالمه رقابتونه چې د زبرځواکو ترمنځ دي دوی د مختلفو توطیونه کار اخلي. نو د شانګهای غونډې کې هم د تشویش ممکن په دې حقلوي چې یو ځل بیا افغانستان د کومې نارامۍ خواته ونړول شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان چې په سیمه کې د امنیت او اقتصاد د پیاوړتیا په هدف جوړ شوی په اوس وخت کې 9 غړي لري: قزاقستان، چین، قرغزستان، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران بشپړ غړي دي او افغانستان، بلاروس او منګولیا په دې سازمان کې د څارونکو په توګه غړیتوب لري. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شوي، د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ ځکه خالي ده چې د طالبانو سرپرست حکومت د دې سازمان د غړو په شمول تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د تورخم له لارې پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغان ناروغان وایي د کرښې دې غاړې ته ترې کمیشن کاران او بلې غاړې ته پاکستاني پولیس په ناقانونه ډول پیسې اخلي. د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو ته دا خبره رد کړې چې ګواکې د افغانستان لوري ته د ناروغانو پیسې واخیستل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر هغه ناروغان او د دوی کورنۍ چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي ادعا کوي چې تورخم دروازه کې لا هم ناروغان ځورول کیږي او په اسانۍ اجازه نه ورکول کیږي چې پر خپل ټاکلي وخت درملنې په موخه پاکستان ته ولاړ شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دواړو غاړو ته ترې په یو او بل نوم پیسې اخیستل کیږي. فرید تنها چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی او د سرطان ناروغي لري وایي د درملنې په موخه پاکستان ته تللو چې پاکستاني پولیسو ترې پیسې واخیستې.
ما هم قدر پول بره ما ځان سره یوازې د لارې کرایه او درملو پیسې راخستې وې. خو لاره کې پیسې اخیستل کېږي. کله چې ډاکټر ته ورسېدم یو روپۍ هم راسره نه وه، نه د معایناتو، نه د ډاکټر فیس او نه هم د درملو. دا حقیقت دی چې کله چې له کرښې واوړې پیسې اخیستل کېږي.
دغه شان د کابل اوسېدونکي علي اریانپر چې په خبره یې له تېرو دوو کلونو راهیسې خپل میرمن د درملنې لپاره پاکستان ته وړي او راوړي وایي.
تورخان په گیټ کې مشکلات بیخې دی د مریضانو لپاره. ته مریضان دري یخو د افغانستان خواته او پاکستان خواته، او ځینې استفاده جو خلکو د مریضانو بیچارهګان پیسې علي دی دپاره چې موږ د اخوا بیایو او اخه خوا چې تېرې یخو هم د پاکستان پولیس هم د دې مریضانو نه پیسې علي.
یاد کسان د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د ناروغانو د لیږد په برخه کې د شته ستونزې په بنسټیزه توګه هواري کړي. خو د تورخم لپاره د طالبانو کمیسار مولوی عبدالجبار حکمت ازادي راډیو سره خبرو کې د ناروغانو یادې ادعاوې بی بنسټه وبللې.
د پیسو د طرف څخه تر اوسه پورې ماته چا غږ نه دی کړی چې زموږ د مجاهدینو پر برابر باندې چا د خلکو څخه پیسې اخیستي. د پاکستان لوري کې اخیستي خو خواته پاکستان لوري دي هم چا دا څه نه دي راتویل. پاکستان لوري کې اخیستي هغه د پاکستان کار دی.
یو شمیر افغانان چې سرطان او پښتورګو ناروغیو په ګډون هغه ناروغۍ چې درملنه یې افغانستان کې ممکنه نه وي پاکستان ته د درملنې لپاره ځي. یادو ناروغانو ته تا د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري د ټوکن په نوم یوه پارچه ورکول کېږي چې بیا پرې پر دروازه د تیرېدو اجازه لري. د طالبانو د تورخم کمیسار ازادي راډیو ته وویل ټول ناروغان په تورخم کې په یو روغتیایي مرکز کې معاینه کېږي او د یو پروسیجر له تیرېدو وروسته هغوی چې وړ او عاجل وي په خپل نوبت اجازه ورکول کېږي. که څه هم د پاکستان حکومت ویلي و د روان کال د مارچ تر 31مې د ناروغانو په ګډون هیچا ته پر تورخم دروازه پرته پاسپورت او ویزې لرلو د تیرېدو اجازه نه ورکوي. خو تیره اونۍ کابل ته د یو پاکستانی پلاوی له راتګ وروسته یا د ستونزه هواره شوه او ناروغان د تل په څیر د ټوکن په نوم پارچه باندې پاکستان د تګ راتګ کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
نن د اپریل څلورمه د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د ماین پاکۍ موسسې مشر شهاب حکیمی وایي د افغانستان د ټولو ولسوالیو دوه برخې اوس هم په ماینونو ککړې دي او د ماینونو ډیر قربانیان ملکي وګړي دي. یو شمیر پوځي کارپوهان دې مسلې ته په اشاره سره وایي چې په جګړو کې ښکېل خواوې باید د جګړې قوانین مراعات کړي او په ملکي سیمو کې د ماینونو له ایښودلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ یوازې په غزنی کې د ماین یوې چاودنې 9 ماشومان ووژل. په دې راپور کې مو د ماینونو له امله د قربانیانو له ځینو کورنیو سره هم خبرې کړي چې تاسو به یې اورېدو ته راوبولو.
نن د اپریل څلورمه د ماین پاکۍ په برخه کې د پوهاوی او مرستې نړیواله ورځ ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې لا هم د ماینونو او جنګي مهماتو جدي ګواښ پر ځای پاتې دی چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې ورسره لاس او ګریوان دی. د افغانستان د ماین پاکۍ موسسې مسؤلین وایي د افغانستان د 401 ولسوالیو دوه برخې لا هم په ماینونو ککړې دي چې له امله یې ملکي قربانیان ډیر شوي دي. د یادې موسسې مسؤل شهاب حکیمی وایي په ماینونو ککړو سیمو کې شاوخوا 1,000,000 وګړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له خطر سره مخ دي. حکیمی وایي په افغانستان کې په تیرو دیرشو کلونو کې 3,603 کیلومتره مربع ځمکه چې 3,500 کلي پکې شامل دي له ماینونو پاک شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل اوسمهال د کافي بودجې د نشټوالي له امله په افغانستان کې د ماین پاکۍ چارې ورو پر مخ ځي.
پرسونل خپل اوج کې وو. 2012 څخه تر 2014 کال پرسونل شمیر 15,000 تنو ته رسید. اوسمهال له افغانستان سره د مرستو کوونکو هیوادونو او مالی مرستو د نشټوالي له امله دا شمیره 3,000 تنو ته رسید شوې. کومه چې پرسونل شمیر کم شوی د ماین پاکان فعالیت هم کم شوی. همدا لامل دی چې هر میاشت مرکوب له هم ډیره شوې.
تلفات هم ماهانه زیاد شده.
لاسی زو رئیس په افغانستان کې له جګړو څخه پاتې ماینونه او مهمات خلق وژني. د بلخ ولایت اوسیدونکو عاطفه وای تر د ترزوی او د ماما زوی په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړی دوره کې خوانځي ته تلو پر محل د ماینونو ښکار شول. عاطفه ازادۍ رادیو ته وویل ترې په یو دیګ بخار کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله وژل شو. د ترزوی او د ماما زوی د مصنوعي پښې په مرسته ګرځېدل کوي.
دلته د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د سید آباد په نوم یو کلی و. دوی به ښوونځي ته تلل. فکر کوم له ښوونځي د نیم ساعت لرې فاصله وه. ماشومانو چې دیګ بخار لیدلی ویلی و راشئ دا څه شی دی. یو تن هغه نیولی و او راکش کړی و چې چاودنه یې کړې. زما تره پکې شهید شو او دوه نفره نور ټپیان شول.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د پخوانی جمهوری نظام پر مهال د خپل یو همکار د ورور د قربانی کېدو شاهده وه چې غوښتل یې د دندې د ترسره کولو پر مهال ماین شنډ کړي. هغې ازادۍ رادیو ته وویل چې له هغه یوه میرمن او درې اولادونه پاتې شول چې اوس د ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
همکار ما برادرش میشد.
زما د همکار ورور په جوزجان ولایت کې و. له بده مرغه فکر کوم چې هغه په جوزجان ولایت کې د اخچه سړک څخه پورته ماینونه پاکول. هلته کله چې دوی د ماین پاکولو هڅه کوله ماین وچاودید او خپل خوب ژوند یې له لاسه ورکړ.
طالبان په جګړه کې یو له هغو ښکېلو اړخونو څخه دي چې د خپلې دویم ځلې واکمنۍ له پیله دوه لسیزې وړاندې په کور دننه د ماینونو په ښخولو تورن دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت لویان زبی الله مجاهد نظر هم وپوښت خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
اوریدونکو د دې پروګرام خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری پدې خبرونه کې د اختر د دودونو پاړه
خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري. دسترخوان واره یې
په کونړ کې مو د میشتو ګجرو لریواجونو هم خبره.
جلې ځان د خپل نامزاد نه ډیر پټ ساتي. سید چې زلمی و کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني.
پدې کلتوري ادبي خبرونه کې آزاد شعر لرو.
وی خسه وی خته د شمال لکه د اترو ځنګلونه پوغو اخیستی.
د شعر نقد هم اوریدلی شي.
شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کیږي.
لال پاچا زمونږ د یوې نوې ادبي دورې خبره کوي.
د سپتمبر له پېښې رانیولې تر دننه پورې را رسیږي.
له دوی سره د همدې دورې په اړه غږېدلی یم. او پر یوه کتاب د یوه محصل نظر.
د شینټاغي مرکزي کرکټر ډاکټر محیب الله د
د خبرونه په پیل کې د اختر په دوشل کې د اختر د دودونو پاړه. د اختر لمانځل نن سبا په اسلامي هیوادو کې تر ډیره سره ورته نه دي. د اختر ورځې په عربي هیوادو کې داسې تودې نه لمانځل کېږي لکه په افغانستان کې چې خلک لمانځي. په اکثر عربي هیوادو کې د اختر لومړۍ ورځ ډیره ګرم لمانځل کېږي او دوی ورځې نورې بیا څه ناڅه سړې وي. البته په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 را په دې خوا د اختر په لمانځلو کې دا توپیر راغلی دی چې د موسیقي مجلسونه ورک شوي دي. اترونه نشته. خدا دودونه چې خلک اختر ته نوې جامې وګنډي، ماشومان تر ډیره په کلیو کې لاسونه سره کړي، لوبې وکړي، مشران دوی ته د اختر لپاره پیسې ورکړي او خلک د یو بل کور ته د مبارکۍ لپاره ولاړ شي تر ډیره په خپل حال دي. د کندوز اوسیدونکو رحمت الله مظلوم ازادي راډیو ته وویل
ټول افغانستان کې هم دغه انانات هم دغه دود ده چې خلک اختر ته تیاری نیسي. د اختر په ورځ باندې دوی دسترخوان لري. دسترخوان واره یې په دسترخوان باندې میوي او افغانانو دود ده چې یو د بل کورونو ته ځي د اختر مبارکي لپاره. هلته یو ګیلاس چای ورسره څښي او همدې په خاطر باندې ټول خلک لګیا دي خپل مدګیان نیسي.
د افغانستان هغو خلکو چې په تیرو څو کلونو کې خپل کارونه له لاسه ورکړي دي د اقتصادي ستونزو له امله اختر سم نشي لمانځلی. د کابل اوسیدونکي مسکا چې د طالبانو تر رژیم مخکې په بانک کې کار کاوه اوس له دندې ګوښه ده وای.
خوابه مو ډېره اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوي کړلې، ډېر به مو په شوق په ذوق باندې به مو خرید کوو، خو اوس اقتصادي مشکلات له وجې موږ نشو کولی چې اختر دپاره یو نوی شی، حتی د ماشومان دپاره نوي کالي نشو اخیستی.
د افغانستان په بازارونو کې هم د اختر په دوشل کې د ښځو او نجونو تګ راتګ په نسبي ډول کم شوی دی. د کندوز یو دکاندار احمد جاوید عثمانزی وایي چې په دوکان یې سږ کال د اختر په دوشل کې بیروبار زیات شوی، خو د ښځینه پیرودونکو شمیر کم دی.
الحمدلله شکر، کاروبار هم ښه دی، خرید و فروش هم ښه دی، نرخونه هم ښه دي. د کشمش نه نیول تر ټول شیانو پورې بدون د چاکلیټو نه خپل وطن دی. پروس کال نه سکل ډیر ارزانی ده. سیاسر هم فیلن اوس ټول سړی نازي.
د کوچني اختر لپاره تیاری پروژه کې پیل شي. خلک په دې میاشت کې جامع خیاطانو ته ور وړي. د افغانستان په جنوب ولایتونو کې خیاطان وایي چې د پخوا په څیر دوی زنانه جامې نه ګنډي، خو په جنوب ولایتونو کې د تیرو دوو کلونو په پرتله د نارینهو د جامو د ګنډلو کاروبار ښه شوی دی. د کندوز د شهر خیاط محمد حسین:
د نورو کلونو سکل زمون کار ډیر ښه دی، نسبتا د نورو ورځو نه پروژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانی او کالی هم ښه ډیر کوي. نسبتا د نورو دوکانونو زمون کار بیا ډیر دی. دلته موږ سره لس دولس کاریګر دي. زما تقریبا درې څلور کاله کېږي چې زه په خیاطۍ کې کار کوم.
د همدې شهر یو بل درزی اسلام الدین نظامی وای چې دیرش کارکونکي لري او هر ورځ پروژه کې پولیسکونو جوړه جامې کندي.
موږ الحمدلله روزانه دا اوس فعلا لپاره شپته اویا جوړې کالی نیسو او شپته اویا جوړې کالی موږ ژغو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال شس کال کارم شدی.
په افغانستان کې نوی سیاسي تحول د اختر د جامو پر دود اغیز کړی دی. خیاطان وایي چې نن سبا ځوانان قاسمي غاړي، هندي غاړي او کندهاري خامک غاړي خوښوي. خو په شهرونو کې یو شمېر ځوانانو پتلون خوښاوه، خو نن سبا دا دود پور کېدو دی او د خولیو او واسکټونو بازار تود شوی دی. محمد سلیم احمدی د کندوز اوسیدونکي وایي چې جامع خلک د عمر په اساس په خپل ذوق جوړوي.
مخکې چې وو کالي پاکستانی راتلل، مثال بدل کالي راتلل، اوس سیدي اصلي جامع راځي، اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردي لکه نور ملکونو نه ټیکې چې راځي دا ښه دي. هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي، ماشومان بل قسم لباسونه جوړي، هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځانته لباسونه جوړي.
له تیرو نشتې درې کلونو راهیسې په ښارونو کې هم په اخترونو کې لونګۍ زیات شوي دي. د افغانانو لونګۍ له یوې سیمې بلې ته څه ناڅه توپیر لري او په ګاونډي پاکستان او ورهاخوا هند کې هم د لونګۍ دود شته. البته افغانستان ته اکثر پټکي له پاکستانه واردې شي. په پاکستان کې د اختر په دودونو کې تغییر نه دی راغلی. هماغه رواجونه چې کلونه مخکې په دې هېواد کې وو لا هم شته، خو خراب اقتصادي وضعیت د دې هېواد یو شمېر خلک له رواجونو ګرځولي دي. په پېښور کې د عبدالقیوم په نوم یو کارګر وای:
پر روان یو لا بس نشته، الله سره ته مګاتې نوس او خوري پاکسر هغه سب وایو، کپړې وایو، جامې وایو، دغه وایو، چپړې وایو، نور سامان یې د ماشومان د پار زور په بخړې کار کو، سودا پکې ټوله برابرې ده. اوس خو بس راول خونم به کار نشته، اپتا کې ټول دوه ورځې کاری، هغه دوه ورځې کار چې هغه باندې موږ چې کم مشکل برابر کو.
په پاکستان کې په 2019 کال کې کورونا وبا، بیا په 2020 کال کې سیلونو، ناامنیو او ورپسې سیاسي بې ثباتۍ اقتصاد متاثر کړی دی. حتی د هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی دی چې پخوا به نورو خلکو کار ورته کاوه. د پېښور اوسیدونکی امتیاز خان چې له 500 کلونو راهیسې د تعمیراتي کارونو ټیکهدار دی او د ده په وینا یو وخت به شاوخوا شپېته کارګرانو د ده لپاره کار کاوه، اوس اختر ته تیاری نشي نیولی.
یو ماشوم مجور مې یو څلور پنځو کالو هغې دنه تنګ کړی یم، یاره ما ته ګګرو ګګره د یو کانه لګیا یم د ګګرې لپاره. هغه به د غوړو لوټه په 2450 روپیا مچ غوړو لوټه را واغسته او 2500 ورسره چې کم دی تھوڑا را واغسته. بیا نور پتو ده چې نو دغه نو درک نه لګېدو. تیا خبر کوم ځان ته کوم په 100% کې 1% مې را دښته جامو غشتورو. او ماشومان خو داسې دي چې ماشومان خو ډېر ضروري او اهم دي، او بیا جاړي په کور ګاونډ کې اکثر د هر چا د هر یوازې موږ نه.
په پاکستان او افغانستان کې تر ډېره د کلیو خلک په اخترونو کې ښارونو ته مخه کوي، ځکه چې په ښار کې میلې زیاتې وي. خو په پخواني شرقي پاکستان یا اوسني بنگلاديش کې دا دود دی چې د ښار خلک په اخترونو کې کلیو ته ځي. د مونی په نوم د پلازمینې ډاکې یوې اوسیدونکې Associated Press Agency ته وویل چې د اختر خوشي بې ساري وي.
ده خوخی خبر ده چه من با ده طول میاشت لروجی و روسته نوی جامعه پتن کهو او اختر بله منزو. من با خپل و پلارون تورزو طول ما شمان با یو زی رازی او خوان با اخلی تاسو ده خوخی لبل سه سره نشه مقایسه کوله.
پوزینو اسلامی هوادو که سش کل اختر تر رسیدو مخ که گرد ورد شویده. با تونس که لطیری وی اونی رهیزی پا بازارونو که برا کما شویده او خلق پا کتارونو که دکانونو تولار وی چلش برا وخلی. ده نیلا پنوم ده پلازمین تونس وی و سیدون که فرانس پرس آژانس ده وویل.
ما هیچ کلا دا فکر نکاو چه پا تونس که بخلق دا بوری دا خیستو لپارا پا کترونو که دریگی پا اول هیوات که ممکن دا سشوی بی خودل دا یوز بخپل استرگو گورم اوز دا سجی، اولو او بوری لپارا پا کتر که دریدلیم
خواجه تقریبا پا طول اسلامی هیوادو که دا اختر پا اساسی خوراکونو کرازی دا فارس خلیج پا عربی هیوادو که هم خواجه دا اختر پا روزو کریر خورل کیشه په سعودي عربستان کې د اختر په ورځو کې خلک خواږه خوري خواږه ورته پراته وي او یو شمېر کسان ولسی سندرې ورته وایي د تاریخي روایتونو له مخې د فاطمینو د خلافت په وخت به تر کوچني اختر مخکې په ټوله روژه کې میلې وي او د عباسیانو او فاطمیانو د دولتونو په وخت به په روژه کې خواږه ویشل کېدل چې دې ته به یې فطره ویل یعنې د فطر د عید په حساب د ممالکو د پاچاهۍ په وخت بیا په اخترونو کې پیسې ویشل کېدې او پاچا به د دولت چارواکو او د پوځ مشرانو ته پیسې ورکولې ځینې وایي چې دغه دود تر ننه یو ډول په عربي کورنیو کې پاتې دی البته په افغانستان کې هم دا دود لرو چې ماشومانو ته د اختر پیسې ورکوو خو دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې دا دود هغه عربي دود دی که بل ریشه لري افغانستان که دا دود چه پا اختر که دا کشدن کورنیگ دا اختری زوری تقریبا عام دی خو پوزینو قومونو که دا رواج نشته چه دا جلی کورت دا حلک دا کورنیگ دا خواره او جامعه وروری پا دی قومونو که یو هم گجر دی پا کنر که دا گجرو دا دی دود ترچنگ دا نور دودونو پاره جزیات پا دی راپور که
پا کنر که دا گجرو قوم میشت وگری وی دیره کورونه نلری دا چارویو پساتلو بختی چیرته چه چرزای بی حلته خیمی لگولی بی همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوه چې په خوخیو کې لږ مصارف وکړي حاجی عبدالستار ایوبی په کوژدنو او ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي په هغې کې ګډان او سیرلی راوړي د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دې نه زیات دا راوړي او دا لال کې ولیمه برابره کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکې کوژده و دې کې پخوانه یو غټ سردرد بل و چې هغې ته به پریکون به یې ورته وی نو په هغې کې به یې ځان له مالونه لالول خو اوس هغه سیستمونه ختم شوي دي او واده کوي ساده ډوډۍ پخه کې ساده پروګرام یو خوروایي غوښې غنمو ډوډۍ زیاتره کمو ځایونو کې جوارو ډوډۍ پکې پخوي هر چې دی لوړ اندازې تر یو لک افغانۍ یا سل زره افغانۍ د کم تر کمه دېرش زره افغانۍ
ښاغلی ایوبي وایي له کوژدې وروسته که څه هم چې هلک د جینۍ د لیدلو ډېرې هڅې کوي خو جینۍ ترې ځان پټوي او د لیدلو وخت نه ورکوي
کله چې یوه ګوجره انجلۍ ګوجر هلک سره کوژده شي نو ان تر واده او نکاح پورې د یو بل سره بیا لیدل نه شي کولی مطلب انجلۍ ځان د خپل نامزاد نه ډېر پټ ساتي صحیح ده چې زلمی به کوشش کوي چې خپل نامزاد وویني خو هغه نامزاد هغې ته ځان نه ښکاره کوي
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره یې خپلوۍ او مړی ژوندی شریک دی خو لا یې هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتلی دي عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جینۍ کور ته جوړي او خواړه وړي خو دوی دا ډول دود نه لري
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او که لږ لږ اوس شروع شوي دي خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دی، اسانی پکې ده.
عبدالستار ایوبی وای لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي، نو له واده وروسته چې جنۍ د پلار کور ته په اومه لاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي، نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزې ورکوي.
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي، او که غوا نه وه نو بیا یوه یا دوه بیزې ورکوي، تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه پې بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی، زه بې اقتصاده نه.
ګوجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساس رود ګرمو، خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
پوهان لال پاچا اسمون وایي د ادب تاریخ تر اوسه پورې تر ډېره د تذکرې په شکل لیکل شوی دی. د لیکوالو معرفي ته یې پاملرنه زیاته کړې ده، حال دا چې تذکره لیکنه د ادب د تاریخ یوه برخه ده. وړاندې له شغلي اسمون سره په دې اړه شغېدلی یم. په دې خپرونه کې د استاد سعدالدین شپون د یوه ناول په باره کې د یوه محصل نظر هم درسره شریکوم، خو سمدستي به شعر ته مخه کړو. د دمشق په نوم د انځورګر شاعر رومان نیازي یو آزاد شعر لرو. مخکې تر دې چې دا شعر له دوی څخه واورو، له دوی به دا واورو چې څرنګه یې په کاناډا کې د یوه بل بهرني ځای یعنی دمشق په اړه د شعر موضوع ذهن ته ورګرځېدلې.
په تورنتو کې یو هوټل و، یو دوه درې ځلې زه ورغلم. البته لومړی ځل زما یو دوست و، د هغه سره ورغلم او بیا یو دوه درې ځلې زه یوازې ورغلم. دا یو خو دا نوم ما ته ډېر جالب و، د دمشق په نوم. دوم، ټول لرګي جوړ و، ظروف یې ډېری ظروف یې د لرګي و، د شو یې د لرګي و، میزونه دا آینې و چې به پکې یخې وې، چوکاټونه یې دا نور ټول هر څه د لرګي و، او بیا ټول کندنکاري شوي و، ډېر ښه ښکارېدو. بل کوم خلک چې به راتلو هلته هغه هم ډېر دغه و، ډېر داسې عربان به و او ترکان به و، دا و دا خو مشران کشران دا به ډېر هلته و. بیا به د دوی خپل مجلسونه و، چای هم درلود، البته شورمه هم ډېره مشهوره وه. خو زما هم ډېر خوښ و. متاسفانه دوه درې ځلې به زه ورغلی یم، د هغه وروسته چې بیا یوه ورځ په لاره تېرېدم، همغه دوست سره مې چې اول ځلې زه وروستی وم، هغه راته وویل متاسفانه ستا د خوښې هوټل چې و هغه یې لنګ کړی ده، او کوم چا ته یې ورکړی، هغه لکه چې پلان منزل پې جوړوي، څه پې جوړوي. او ډېر مې بیا فکر خراب شو. په هر حال دې هوټل ته ما یوه ورځ هسې یو شعر لیکلی و، نو هغه به تاسو ته ولوړم. و ټول د لرګیو او لرګي هم ټول کندنکاري شوي و، ډېر ښې نقشې وې پې باندې. بل داسې په اسکه په غونډۍ جوړ و، نو له لارې به چې ورختې د هغه هم ډېره ښایسته وه، شا او مخه یې هم خلاصه وه، لمر یې هم کافي و. له لارې سره د دمشق په نوم وړه لرګیو جوړه چای خانه ده، چلم، قهوه او چای مشهور دي. زه کله ناکله هلته چای څکم، له شور، زوږ او ډډو غږونو خوند اخلم. یوه ورځ یوه یمني سپینګیر شاعر چې خلک یې تور عقیق بولي، پر یوه لرګینه دړه چې اشیه یې کندنکاري شوي یو شعر ولیکه. د چایخانې مالک یوه اونۍ د چلم او قهوې روپۍ ورته معاف کړې. شعر داسې و: ویښسه ویښته دې شمال لکه د عطرو ځنګلونه په اوبو اخیستي. خلک ګمان کوي چې دمشق ته پر لاره چا د نافې کاروان لوټلی. خلک غلو ته ښیراوې کوي، د اوښانو غرغړې دي لکه سیل چې لاره ورکه کړې وي. ویښسه که ویښته ټول نه کړې، کلیوال به مې له غلو سره جنګ ته په مخه کړي. ستړی یم، له وسه مې نه کېږي. ویښشه ویښتو ته مې دې د بادامو ترخه تیل هم راوړي. ویښته ټول کړه،
مستو کې د ډوډۍ هم وړه کړه، ګرمي خولې لګوي.
ښاغلی ومان څخه مننه چې په کاناډا کې د دمشق شعر لیکلی. ځوانه شاعره ملاله کلیواله په دې نظر ده چې چاپیریال پر شاعر اغیز کوي. د شعر په باره کې داخلي کلیوالې لنډ نظر لرو، بیا به د دوی یو شعر هم له دوی څخه واورو.
د شعر لپاره شاعرانو کره کتونکو او بالاخره عامو وګړو له خپل لیدلورو بېلابېل تعریفونه تراشلي او هر څوک له شعر څخه یو بېله معنا اخلي. زما په اند باندې شعر د یو ځانګړي ذهني حالت زیږنده ده چې شاعر یې د خپل چاپیریال له شیانو او سره او انسانانو سره یو ډول ذهني او عاطفي روحي اړیکه لري. د ژوند او طبیعت په اړه باندې خپل نظرونه او برداشتونه اوریدونکو یا لوستونکو ته انتقالوي. شعر هغه احساس دی چې شاعر یا شاعر ته د یوې پېښې له لیدو او اورېدو وروسته پیدا کیږي. د شاعر هڅه دا ده چې دغه حالت، کوم حالت چې شاعر په خپل وجود کې احساس کړی دی، دغه حالت په لوستونکو کې هم پیدا کړي، او تر څو چې دا حالت یو شاعر یا شاعر په خپل وجود کې احساس نه کړي، نو نشي کولای چې په بریالي ډول دا احساس اوریدونکي یا لوستونکي ته انتقال کړي. بی وسای سره به نور څه چاره کړم، بی وسای سره به نور څه چاره کړم، بس لډيري مجبوري بمخه کړم. تنهایی ته او پلي چومي سره یې خی، تنهایی ته او پلي چومي سره یې خی، د یو نوی درد لزان سره کیسه کړم. ما د هیلو څلې خپل نړولې، ما د هیلو څلې خپل نړولې، کنو څنګه به له بلې چانه ګیله کړم. که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورېد، که د نجونو د مکتب زنګ مې بیا واورېد، زه به خپل د سر پړونه یې نظرانه کړم. د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، د خوږو سترګو دیدن مې په زړه ووري، زه به بیا څه وخت د ښکلې ننداره کړم. د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د غزل میدان به ګرم په ټپو کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم، د ملالې به زه دا ارمان پوره کړم.
لاغلی کلیوالی مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د پنځم ادبی دوره په نوم د پوهان لال پاچا ازمون کتاب تازه چاپ شوی دی. ادبی دورې په نړۍ کې د یو عمومي چوکاټ لمخې په دریو دورو ویشل کیږي، لرغونی، منځنۍ او وسنۍ. لدی پرته نور عوامل هم د تاریخي ادبی دورو د ویش سبب کیږي. په انګلیسي ژبه کې د یو ویش لمخې یو انګلو ساکسون دوره ده چې له پنځم میلادي پیړۍ پیلې شي تر یو لسمې دوام کوي. د انګلیسي ژبې بل دوره منځنۍ دوره ده چې له پنځلسمې پیړۍ پیلې شي تر څوارلسمې دوام کوي. بل هم رنسانس دوره ده چې له پنځلسمې تر اوولسمې پیړۍ وخت رانغاړي. معاصره دوره یې له اتلسمې پیړۍ د نولسمې پیړۍ تر وروستیو ده. په انګلیسي ژبه کې دورې په دې حساب ویشل شوي دي چې په مضمون کې عمیق تغییر راغلی وي، داسې تغییر چې د فکر د بدلون سبب شوی وي. په عربي ژبه کې بیا زړې دورې په جاهلي، اسلامي، اموي، عباسي او اندلس ویشل شوي دي. د اندلس دورې هغه ادبیات دي چې په اوسنۍ اسپانیا او پرتګال کې لیکل شوي دي، او د مضمون او فکر له پلوه یو مخ له نورو عربي شعرونو سره توپیر لري. تر دې مخکنی عربي دورې هم لوی بلی د محتوا او فکر لاړخه ژور توپیر لري. په فارسي ژبه کې بیا د یو ویش لمخې تاریخ ته اهمیت ورکړل شوی دی. مثلا ساساني دوره ده، صفوي ده، قاجاري ده. که نورو ژبو ته ځیر شو، اساسا تر ډېره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یو زماني پیر ته ویل کېږي. له ښاغلي ازمون څخه به واورو چې دا پنځمه دوره کوم سامان راند خاړي
دغه دوره د سپتمبر له پیښې رانیولې تر داننه پورې را رسیږي.
یعنی دا به ساس پی صاحب دوام پسې کوي؟
دا به تر هغه وخته پورې دوام مومي څو چې همدومره بل یو نوی سیاسي اقتصادي او ټولنیز بدلون په ملک کې نه وي راغلی او په ادبیاتو باندې مستقیم اغېز نه وي خندلی.
یو پخواني ویش له مخې لارغونې دوره وه، منځنۍ دوره وه، اوسنۍ دوره وه، هغوی خپل دلایل ورته لري، هغه کومو کسانو چې هغه دورې ویشلې وې. تاسو ورته څه دلیل لرئ چې دا دوره بېله ګڼئ؟
هر دوره چې رامنځته کېږي هغه د یو لړ اقتصادي، سیاسي او تاریخي مسایلو او د رامنځته کېدو له مخې او په ادب یې اغېز له مخې رامنځته کېږي. ما چې دې دورې ته کوم نوم ورکړی او دا دوره بولم، عامل دا دی چې په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې، نه یوازې د افغانستان په کچه، یو لوی سیاسی، تاریخی او اقتصادی بدلون رامنځته شو د سپتمبر له پیښو راوروسته. نو دغه تاریخی بدلون، دغه تاریخی سیاسی او اقتصادی بدلون پر ادب هم مستقیما اغیز وخانده. په ادب کې یو لړ چوکاټونه رامنځته کړل، نوي مفاهیم رامنځته کړل، په زړو فورمولو کې نوي پسفې ووهلې. دا هغه څه دي چې د یوې دورې شرایط بشپړوي.
ازمون صاحب، که نورو ژبو ته ګورو، تر ډیره دورې پکې د سبک، مضمون، شکل او د نویو ژانرونو د رامنځته کېدو او په ورته وخت کې د دغو برخو له پخېدو وروسته یوه زماني پیر ته یوه دوره ویل کېږي. فکر نه کوئ چې دا پنځمه دوره چې تاسو یې نوموئ لا پخه نه ده؟
دا کومې خبرې تاسو وکړې دا په دوره کې راځي، او هغه ما ذکر کړی چې هغه د سب پخېده دي، هغه د ژانر رامنځته کېده دي، هغه د مفاهیمو منځپانګې له مخې په ادبیاتو باندې پرې اغېز دی. دا خو رامنځته شوي دي، یعنې دا پاخه شوي هم دي، او ممکن اوس دا یوې دورې ته شرایط برابر.
آزمون صاحب وبخشئ، د سپتمبر له 2000 لومړۍ نیټې را وروسته چې کوم ادبیات په افغانستان کې خلق شوي دي، دا د نوي ملسیز له ادبیاتو سره څه فرق لري؟
د مضمون له مخې فرق لري، د محتوا له مخې فرق لري، د شکل له مخې فرق لري، او نوي ژانرونه دلته رامنځته شوي دي. مثال به درکړم، دلته کیساګۍ، لنډ لنډ نظمونه، همدا ډول هایکو، او دا د ټپیزو او د دې نورو ژانرونو رامنځته کېدل دا په ادبیاتو کې یو لوی رامنځته شو.
فکر نه کوئ چې دغه لنډیز یو ډول د انټرنیټ تاثیر دی، ځکه چې هر څوک غواړي چې خپل مطلب ژر تر نورو پورې ورسوي او د هغوی تاثیر ممکن ورباندې وي؟
همدغه عوامل دي چې په ادب باندې تاثیر کوي. دا غوره ساینسي عوامل دي، دا سیاسي، اقتصادي او سیاسي عوامل چې دي، دا چې کله په ادب باندې اغېز وکړو، دا خپل همدغه اغېز خندنه چې ده، که د هرې لارې نه وي، که د هرې ډډې نه وي، خو په ادب باندې خو یې اغېز کړی دی. نو چې په ادب باندې اغېز وکړه، دا هغه څرنګه رامنځته شو، کاغه لنډکۍ ده، کاغه لنډ کیسهګۍ ده، او د هغه نور ژانرونه دا رامنځته کېږي. نو خو د سره فرق باندې کېږي.
که چیرته نړیوالو ادبیاتو ته وګورو، مثلا په انګلیسي کې معاصره دوره له 13مې پیړۍ پیلېږي، د 19مې پیړۍ تر وروستیو روانه ده، خو په انګلیسي کې دا دوره په دې حساب باندې بېله دوره بلل شوې ده چې په مضمون کې تغییر راغلی. مثلا په نوې دوره کې وردز ورس، جان کیټس، هغه شاعران دي چې رومانتیک آثار یې وپنځول، او د دوی په شعرونو کې طبیعت ته توجه زیاته شوه، عواطفو ته پاملرنه زیاته شوه. لیکن فکر نه کوئ اوس مونږ چې د سپتمبر له 11مې راوروسته په افغانستان کې دغسې عمیق تغییر په ادبیاتو کې نه دی راغلی چې بېله دوره ورته ووایو؟
شیبر صاحب، عمیق تغییر راغلی دی، ځکه د دغې دورې نه وړاندې ادبیات پورې په فکري لحاظ باندې، په لغوي او مفهومي لحاظ باندې، د بدې او د بیان په لحاظ باندې، او د سبکونو په لحاظ باندې ډېر زیات تغییرات پکې راغلي دي. تاسو اوس د غزل نننی شکل ګورئ، او د غزل هغه تیر شکل هم ګورئ. په دې کې بیا د دې شاعرانو نوي پنځونې هم ګورئ، نوي مفاهیم هم ګورئ، نوي تصویرونه هم ګورئ چې دا کوز د حالاتو سره تړلي دي. همدارنګه په نظمونو کې دا، یعنی هغه چاپاره نظمونه چې په دې دوره کې رامنځته، او کوم تصویرونه چې وړاندې کړي دي، دا پخوا نه وو. دا ډیر پخښه ډیر پخ په بنري لحاظ باندې پخښه دي د سب کله مخې پخښه کی همدارنګه زموږ په کیسه کې په کیسه‌ای ادب کې تر پخوا ډیر تغیرات راغلي دي په کیسه‌ای ادب کې موږ د نوو نوښتونو مفاهیمو تصویرونو او د نوو مسایلو شاهدان یو
بیا هم د دې دورې رویش په حساب باندې د نړۍ په سطح باندې هغه وخت تر ډیره پوری خلک یوې دورې ته یو خاصه دوره وایي چې په یو کې ډیر ستر لیکوال پیدا شوی وي. مثلا په پښتو ژبه کې د خوشحال خان وخت ممکن یو دوره څوک وایي چې له ده را وروسته چې څه تاثیرات را په پښتو ادبیاتو باندې شوي دي. مثلا په نړۍ کې ما مخکې د جان کیټس او وردزورث مثال تاسو ته درکو. د شکسپیر دورې ته بېله دوره وایي او یا حتی په دې ګاونډي ایران کې د حافظ او بوستان او د ګلستان د حافظ دیوان او بوستان او ګلستان چې کله خپره شوی دی هغه بیله دوره بولی. خو هغه د هندي سبک چې رامنځته شوی دی هغه دوره بیا بیله ګڼي ځکه چې ډیر تغییر لري. لیکن په افغانستان کې د سپتمبر له 11 را وروسته دغه تغییر ممکن دومره زیات نه وي او یا داسې لوی لیکوال نه دی پکې پیدا شوی چې څوک وایي چې دغه لیکوال پیدا شوی دی نو په دې اساس باندې دا دوره بیله ده.
دلته هغه سې لوی لیکوال نه دی پیدا شوی او دا ډېره ګرانه چې موږ کوو هغه چې په یوه زمانه بیا خوشحال پیدا کوي او بیا رحمان بابا پیدا کوي او بیا حمید پیدا کوي دا به ګرانه وي. مګر دنده هېرولو وړ نه ده چې په دغې دوره کې زه ورته دوره وایم دغه ځوان شاعران چې دي دا چې اوس رامنځته شوي دي په دې دوره کې او د دې دورې استازي دي دا خوب د هنر له مخې ډېر قوي دي او دا کیسه لیکوال ته وکړه تاسو هغه خپله په کیسه کې وګوره چې تر دې دورې وړاندې موږ څومره کیسه لیکوال لرو او دا د کیسې بازار څنګه و او نه غوړېدل خو نو لکه دا اوس ورته کار وشو دا اوس یو ناولونه رامنځته شو دا ترجمې وشوې دا اوس چې کیسې ولیکل شوې دا اوس چې په د نظم په بېلابېلو سبکونو په ژانرونو کې نوې شاعري وشوه موږ خو د ډېرو شاعرانو او د ډېرو پخو هنري آثارو خاوندان یو نو دا خو دې باندې سترګې نهشو پټولی. مګر دا چې موږ اوس خوشحال نه لرو اوس مثلا بیا دغه ندې ته خو نشو کېناستی خو دغه هره د همدغسې د نوو فکرونو او نوو سمبولونو نوو مفاهیمو د رامنځته کېدو له مخې رامنځته کېږي. دا ممکن د بلې دورې دپاره دا خوشحال وي همدا همدا کېدای شي د نوو شاعرانو دپاره یو ښه لارښود وي. نو دا خو شته دغه زمونږ دا په نزګونو شاعران چې کوم تاسې د نوکو پښتو ادبیاتو کې او دا اوس مشاعرې لرو دا اوس د شعر او د ادب کومه دنیا لرو د دې غواړې دا چې نو دا خو نو ډېر لوی انقلاب دی لوی تحول زه کوم همدغه تحول ته زه دوره وایم.
که چېرته تحول ته تاسو دوره وایست نو دا تحول خو طبیعي خبره ده چې بیا هم په راتلونکو لسو شلو کلونو کې به نور تغییر هم پکې راځي. په تېره بیا چې انټرنیټ عام شوی دی د انټرنیټ له برکته افغانان له نورو ژبو سره آشنا شوي دي. مخکې تاسو ځینې مثالونو ته اشاره وکړه فرضاً هایکو دود شو په افغانانو کې کنه یا فرضاً تاسو داستان ته اشاره وکړه نوی معاصر داستان نور تغییرات هم لري لکه اوس چې کوم افغانان کوم داستان لیکي. داستان ملا هم تر ډیره پورې زوړ دی یعنی په نویو چوکاټونو سره چې په غرب کې عام دی نه دی هغه شوی لا هم په پیښه پسې روان د افغان داستان او خاص سبکونه پکې نشته. او که د داستان په برخه کې یو بل اړخ ته راشو مثلا که چیرته یو وخت په افغانستان کې داسې وایي چې خلکو ناولونه لیکلی بیا یو دم یو تغییر راغلی وای او په دنیا کې دا تغییر نه وای او لنډ داستانونه دود شوي وای ممکن یې ته چا دوره ویلی وای که څنګه ازمون
دا وګوره دا خو موږ د دنیا په سطح دا دوره نه ده دا د پښتو ادبیاتو په سطح دوره ده. د پښتو ادبیاتو په کچه باندې ډېر تغیرات راغوسته شوي دي شمېر سره هم د کمیت له مخې هم د کیفیت له مخې او دا ټول د کمیت او د کیفیت له مخې دغه تغیرات راغوسته کېدل د فضا جوړېدل دا په ملک کې د یو لوی اقتصادي او سیاسي بدلون له مخې راغوسته شوي دي. نو دا سره نه شي هېرولی چې دا مثلا تر پخوانیو فرق لري او دا د دغې دورې کوم شاعران یا لیکوال چې رامنځته شوي دا اوس هم کار کوي زړې پرې اوس کېنول زړې پرې اوس راځربول شوي دي. ممکن دا نور هم پاخه شي ممکن دا نور هم یعنی خپل اوج ته ورسېږي او دا او دغې شته نشته چې زموږ نننۍ ادبي پنځونې په هر لحاظ باندې شوی دي یعنی د خوانو سره فرق دی او موږ دلته کومه پرتله چې کوو خبره چې کوو هغه په پښتو ادبیات کې کوو د دنیا په سطح باندې کوم تغییرات چې اوس په دنیا کې د داستانو په دینو فرق راغلی دی ګوره هغه خو موږ د خپلو زیږنده نه ګورو هغه څه چې زموږ د حالاتو زموږ د زمانې او زموږ د سیاسي او اقتصادي بدلونونو د فکر رامنځته کېږي له تحول رامنځته کېږي موږ په هغې باندې خبره کوو
ازمن صاحب ستاسو کتاب پنځم ادبی دوره دا خو د نوم خبره شوله چې تاسو د دورې ته ولې دا نوم ورکړی دی په دې کې تاسو لیکوال هم معرفي کړی دی
بالکل د ادبیاتو د تاریخ لومړی خبره دا ده چې د رامنځته کېدو پیښې باید مشخصې او هغه دلایل او عوامل باید ولري هغه تاریخي او سیاسي پیښې دا غیر په نتیجه کې اغیز چې پر ادبیاتو رامنځته کیږي نو دلته په فرمولو باندې مغیز دلته په ژانرونو باندې مغیز دلته په دې دوره کې د رامنځته شوو شاعرانو هغه نوی بزغلی چې راټوکېدلی دی چې له تېره دوره کې نه و یعنې دا یوازې یوازې د دې دورې توجیب ګڼل کیږي دا معرفي شوي دي په دې برخه کې او هغه شاعران چې پخواني دي د هغوی په اثارو کې چې د دې دورې کوم اثرات ګورو او هغه پخه شوي دي هغه هم معرفي کړي دي خو مهم دا چې دغه بزغلی چې اوس را دا باید د دې دورې توجیب وګڼل شي
د ادب په تاریخ کې چې ورته ګورو د تذکرې په شکل باندې لیکوال معرفي کړی دی تاسو په دې اړخ باندې ډېر اتکا نه ده کړی
ما د تذکرې لیکنه چې دا هغه د ادب تاریخ یوه برخه ده ما دا کړی ده یعنی البته په وروستي فصل کې مې د دواړو خواوو یعنی دا د کوزي پښتونخوا د نری پښتونخوا د دې ټولو شاعرانو هغه چې دې دوره کې رامنځته شوي دي د هغوی لنډه پېژندنه او د هغوی هغه ادبي کوم څه چې رامنځته کړي دي یا په کومه برخه کې لاس ولري د هغه هغه هنري پارچې مې هم معرفي کړي دي
مننه پوهاند اسمون د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 را وروسته وخت په افغانستان کې د 15 می ادبي دورې نوم ورکوي او په دې اړه په 580 مخونو کې کتاب لیکل دی چې تازه چاپ شوی دی لوي خبرتیا وروسته د یو بل کتاب پاړه
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
منصور لیوال د غزنی پانتون د ادبیاتو د پنځه محصل د استاد شپون ناول شین تاغیل وسته دی د دې ناول په باره کې لدو یاورو
د شینټاغي مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله د نوموړی یو نوی ماډل او ډیر جالب موټر له بهر نه راوستي وي دا چې کلیوالو ته ډیر ناشنا وي نو د شینټاغي نوم پرېږدي ډاکټر محیب الله په شینټاغ کې یو خپل خاص سفرونه کوي او د دې موټر لامل وخت نا وخت په ستونزو کې هم ګریږي په دغه ناول کې د روسانو راتګ او د دوی په وړاندې د جهاد د بهیر بیلا بیل دورې ترسیم شوې دي یو ورځ د ناول مرکزی کریکټر ډاکټر محیب الله کابل ته ځي هلته د ناول یو بل کریکټر ډاکټر زړور او نورو ملګرو سره ویني دوی له مجاهدینو سره لاس یو کوي محیب الله ته دادن د سپارښت باید مجاهدینو ته وسلې ورورسي نوموړی له یوې قرارګاه وسلې رابرۍ موټرې دیوارو لامل سالنګ کې ساریږي دلته دی له یوې داسې نجلۍ سره آشنا کیږي چې د روسي استخباراتو غړي وي هغه پرې شکمنه کیږي او محیب الله هم ټوله کیسه ورته کوي د دې نجلۍ له ده سره مینه پیدا کیږي او بیا وروسته ډاکټر محیب الله څو ځایه له روسي عسکرو هم ژغوري ډاکټر محیب الله د وسلو په لیږدولو کې له بلا ستونزو سره مخ شي خو بالاخره وسلې خپل هدف یعنی هغه مجاهدینو ته ورورسوي او له دې کار وروسته نوموړی بیا پېښور ته مهاجر کیږي په هر حال د ناول کیسه اوږده او جالبه ده فکر کوم که زه ټوله کیسه بیان کړم نو د ناول تلوسې ته به صدمه ورسیږي شپون صاحب شینټاغ دومره جالب لیکلی ده چې بېخي د رښتیا د کیسې ګمان پرې کیږي استاد به ویل چې ما ټولنه مطالعه کړې ده او له هر اړخه مې مطالعه کړې ده که یو څوک واړی چې اثر ولې کینو خپل ټولنه دی په دقیق ډول مطالعه کړي. شپو نه یوازې خپل ټولنه مطالعه کړي و بلکې د ډېری پراخ عوامي کې مطالعه سیکتن هم و. د په داستاني اثرو کې صحنه سازي، مکالمه، تلوسه، کرکټر کنه او نور داستاني اثر ډیر عالی او له داستاني اصولو سره سم راغلی دي. مثلا په شینټاغ ناول کې استاد د سالنګ طبیعي منظره داسې بیانوي: د کڑکۍ نه سالنګ رسا سپین ململ و چې تقریبا هوار غوړېدلې و. د اوړي د وخت شیلې اوس هوار سپینه ځمکه وه. ګړنګونه او ژور خوړونه یې داسې له واورو ډک و چې د نابلد سړي په زړه غوښتل چې د سړک نه کوش شي او چکر پرې ووهي. د واورې د دې ارتې ورشو اهنګ ایله دوه ځایه مات شوی و. یو د تونل خوله وه چې د کړکۍ نه داسې سر ته ورته وه چې بدن یې په سپین کفن پوښلی و. بل هغه کمر و چې 4-5 کیلومتره د تونل کنې خواته د سړک لور ته راکړوب شوی و او په دیواله باندې یې د واورې د تم کېدو ځای نه و. او چې به د واورې په شیبو کې وقفه راغله او لمر به شو نو داسې سربخون ښکارېدو لکه د پیغلې مخ چې چار چاپېره ترې سپین څادر تاو شوی وي. شپون صاحب د صحنې په انځورولو کې استاد ده. کله چې کومه صحنه لیکي نو داسې انځوروي چې هغه زمان او مکان د لوستونکي سترګو ته دروي او نه یوازې ورباندې لولي بلکې ورباندې وینې هم. یو بل څه چې ما د شپون صاحب داستاني اثارو کې تر سترګو شو هغه دا دی چې دی ډیر نوي او نادر تشبیهات کاروي او انځورونه یې بیخي واقعي بریښي. د شپون صاحب انځورونه د شیر په څیر مجازي نه دي بلکې بیخي واقعي بریښي. زمونږ ډیری داستان لیکونکي شاعرانه نثر لیکي او انځورونه یې مجازي وي. دا ځکه چې دوی د شاعرانه نثر او کیسه ییز نثر په توپیر چندان سر نه اخلاص کړی. د چیخوب په اړه ویل کیږي چې یو وخت یې ماکسیم ګورګی ته لیکلی و: سمندر نه خاندي او نه ژاړي، سمندر یوازې غوریږي او ځلیږي. چیخوب دا خبره د ګورګی د کیسو د نثر په اړه کړې و چې هلته طبیعي پیښې له انساني ځانګړنو سره ډېرې تشبیه شوې دي. شپون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه دی چې کیسه‌ییز نثر اړتیاوې تر ډېره درک کړې دي او د داستان انځورونه او تشبیهات یې واقعي برېښي. نوموړی په شینټاغ کې یوه صحنه داسې انځوروي: زما سړی وویل بسم الله، ده راته لاټین نیولی و او ما په چټک او امبور د سیټونو سرپوښونه خلاص کړل. دوه نور ګیرول هم راغلل او د وسلو په لیدلو یې وویل: اوهو، دا خو لا په ګریسو لړلې دي. ایله په ایله چې نوې وسله راغله، بیا یې نو یوه یوه اوچتوله، تبصرې یې پرې کولې او لکه د جنازې کټ په احتیاط یو بل ته تېرولې. شپون صاحب دلته د وسلو لیږ د جنازې د کچ له لیږدولو سره ورته بللی ده. لیکوال د دې انځور په مرسته موږ ته هغه صحنه ښیي، خو په دې انځور کې د مبالغې مالګه کمه ده او دومره واقعي بریښي چې تشبیه ګمان پرې نه کیږي. بله دا چې تشبیه په عین حال کې په خپلو کې ډیر جالب ورته والی لري. هغه دا چې پرته له شکه که نن وسلې یو بل ته لیږدول کیږي نو سبا به د همدې وسلو له امله ډیر جنازې په اوږو کښته او پورته شي. د شپون صاحب تشبیهاتو کې نه یوازې مشبهې د خپل مشبه په انځورولو کې بلکې د کیسې په انځورولو کې برخه اخلي او د نوموړي انځورونه د کیسې له چاپېریال بهر نه وځي او د کیسې له زمان سره ډیر کلک تعلق لري. زما په اند استاد شپون د کامیابۍ یو راز دا هم دی چې نوموړی هغه څه لیکي چې خپله یې تجربه کړې وي. ده هېڅکله د دوهم لاس په موادو شخوند نه ده وهلی بلکې هغه څه یې لیکلي چې خپله یې لیدلې او تجربه کړې دي. په هر حال د استاد په اثارو ډېرې خبرې کېدای شي. که چا د شپون صاحب اثار نه وي لوستي نو د پښتو ژبې له ډېرو هنري اوچتو او عمیقو اثارو د لوستلو بې برخې دی.
له ښاغلي لیوال څخه مننه. له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله رانغاړم. زه احمد چبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.
ta bangro shrang shrang ta ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگرو شنگ شنگ ساده پنگرو شنگ هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او ساده بنگڑو شنگ شنگ قربان شطر لالون کبیرا تھنا سنک